مک هومز د قصې په ستړي مشه وخت په افغانستان کې اتوجه شوې. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي، اورې روسیې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده. همداراز اورې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پرېښودو ته چمتو شوی دی. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سرخطونه د افغانستان دفاع وزارت وای روسیه او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو اندېښنې بی ځای دي چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. او په سوریه کې کوردي ملیشې وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده.
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري، یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څو حرکت د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی. نور داعش په افغانستان کې نشته، نه حضور لري، نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
اوس په تر دې مخکې پرون ماسکو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ جوړجاړی نه دی شوی. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته د ولسمشر له فرمان سره سم چاره وسپارلې. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلي د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شمې پورس سره لدی چې دا خبره کړې و نه یوازې نوی والی ته واکوس پاره، بلکې په دې اړه په جوړ شوی مراسمو کې ګډون وکړ. خو د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي رډیو ته وویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه د انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. هغه څه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره یې ردوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکو ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته سپارل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته د څېړنو د نتایجو په اړه د جزئیات له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې برید په اړه د څېړنو راپور وړاندې شي او تایید شي جزئیات له خلکو سره شریکیږي. یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوالو وتوانېدل زیات اندازه وسلو مهمات سره د انټر کانټیننټال هوټل له امنیتي تلاشۍ تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو برید وکړي. په دې برید کې وسلوالو د هوټل تر شلو زیات کورنۍ او بهرني میلمنو وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې کوردی ملیشې وایي حکومتي پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي. د خلکو د ساتنې د کنډکونو یو آی پی جی په نوم کوردی ملیشو د سه شمې پورس په یوې خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره په پوله به مورچلې ونیسي. اخو د سوریې دولتي رسنیو ویلي ترکیې ځواکونو په افرین کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندونا بیا ویلي د سوریه حکومتي ځواکونه ورسته له هغې ترکیې ځواکونو ته خبرداري په توګه د ټوپونو ډزې پرې وکړې چې له سیمې وتلې دي. ترکیې ځواکونه او د سوریې د حکومت هغه وسلوال مخالفان چې مشرتابه یې په انقره کې دي له یوې میاشتې راهیسې په افرین کې له کوردي ملیشو سره په جګړه بوخت دي. د یو بل خبر لمخه امریکای چارواکو ویلي د سوریې دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شویو سیمو د سوریې د حکومتي او متحدانو پر بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ختیځه غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړی همدارنګه بشار اسد ته د وفادارو ځواکونو لخوا د محاصرې او وږې کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقونو د سار بریتانیا میشته ډله وایي په دوو ورځو کې په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 250 کسان وژلي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمي له خولې ویلي په تهران کې د سویډن استازی د دوشنبې پر ورځ احضار کړی و. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی چې احمد رضا جلالي ته یې سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د فبروري په ولا سمنیټه ویل دوی د خپل هیواد د دغه تبعه لپاره سلام مشورې ته د اجازه غوښتنه کړي. جلالی چې د طب ډاکټر او په سټاکهولم کې د کارولینس کا پوهنتون استاد دی د 2014 کال اپریل میاشت کې نیول شوی او وروسته د جاسوسۍ په تورونو په مرګ محکوم شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګورئ ویل ولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي پته مو ده ازادي رادیو دات اورګ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي داعش په افغانستان کې پراخ حضور لري.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سمنګان د لری کړای شوی والی او نوی والی ته د واک د سپارلو په برخه کې له جمعیت اسلامي ګوند سره حکومت کوم جوړ جاړی کړی.
ما کاملا رد میکنم. هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
د انټر کانټیننټل هوټل په برید باندې شاوخوا یو میاشت تیریږي. اوس تازه جزئیات راوتلي دي. په دې پروګرام کې به یو تفصیلي راپور په دې اړه درته خپور کړو. بیا هم ستړي مشه. روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په ماسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. روسیا او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالي ډلې ګواښ تر هغه کم خي چې په دې هیواد کې موجود ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوی او یوازې څو واړه ګروپونه پاتې دي. په دې اړه اجمالاند رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اغېز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشې توکو د ګواښ چې لمنځه نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګه ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل خاغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي، خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلکه رد کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم. د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلفې خبرې کوي، مګر یوه هم د واقعیت سره برابره نه ده. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی، دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د سمنګان لری کړی شوی والي عبدالکریم خادم د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجوړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پرېښودو ته چمتو شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند د یو سیاسي جوړجاړي او خادم ته د سولې په شورا کې د څوکۍ ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیمایي سورګانونو خپلواکي اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چاري نوي والی عبداللطیف ابراهيمي ته سپارلي او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه ده شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غني فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شنبې په ورځ نه یوازې چې نوي والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبی الله فطرت ازادي رډیو ته ویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې لمخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي لمخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، خو د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسف زاده د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویان د څرګندونې رد کړې. منیرا یوسف زاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ییز چارواکي هم موجود وو او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیرې یوسف زاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړۍ په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت دا ویاند دی دا پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویاند امین الدین مظفری ازادي رډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کړای شوي والی، نوي والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه، خو په خبرپاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخواني والی ښاغلي خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لری کړی شوی والی عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والي په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والي په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوی والي به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته یې کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوي والي د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي هر ورځ په نړۍ کې 2000 ماشومان مري او د افغانستان په څیر په بیوزلي هیوادونو کې هم د ماشومانو د مړینې شمیره ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف د سیشمې پورس په خبره کړي راپور کې ویلي نړۍ د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. نوریاس نوریو نور جزئیات.
دا هم خی یو له غو ماشومانو وی چې تر یو کلن کیدو مخکې غک غلې کیږي. لبد مرغه دغه ماشوم په افغانستان کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه هیواد کې چې په زورګونو ماشومان یې له یوې میاشتنۍ مخکې مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د ورځې 2000 ماشومان په نړۍ کې مري او ډېرې دغه مړینې هم د افغانستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو په ګډون په بېوزله هیوادونو پورې تړلې دي. خو په خو اقتصاد لرونکو هیوادونو کې بیا ماشومان له نسبتا یو ښه ژوند څخه برخمن دي. د بیلګې په توګه په جاپان، آیسلند او سنگاپور کې د یونیسف په وینا ماشومان د ژوندي پاتې کېدو زیات چانس لري. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2,600,000 ماشومان تر یوې میاشتنۍ مخکې مري. د یونیسف اجرایي رئیس هنریتا افوري وایي د اکثره ماشومانو د مړینې مخنیوی ممکن دی. د راپور له مخې زیات شمېر ماشومان د ناروغیو له امله نه مري، بلکې اصلي دلیل یې د کورنیو ډېره نیستي او بېوزلي ده چې سمه پالنه نشي کولی. د یونیسف اجرایي رئیس وایي د دې په باور که څو لومړنیو ټکو ته پاملرنه وشي د ډېرو ماشومانو ژوند ژغورل کېدای شي. یونیسف ویلي چې د نرسانو سمه روزنه، د څښاک پاکې اوبه، له زیږېدو وروسته ماشوم ته د مور شیدې ورکول او ماشوم ته ښه خوراک کولی شي چې د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 13.5 اورې. همدارس ازادي رادیو ډاټ کام د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدو لپاره هم کولای شي په انټرنیټ کې ولټوي. د افغانستان په جنوب په 215 ماتم اتل قلی اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه پوځیان تمرین کوي. دغه روزنیز مرکز مسولین وایي اوس نوی سرتیرو ته د ډلیزو وسلو او دوربینو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي. کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رشتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغله او دغه ریپورت یې را لېږله.
جوان جوان په مرکز د ادب لنډه ضربه ضربه کوتا فخپل
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کې اردو کې سلا په لاس د هیواد دفاع لپاره ځان آماده کوي. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سوو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلي اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان ویشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلي اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان ویشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریا او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اینجا داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف‌های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سی بی. د زیاتې بچی دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بلخوا په تمریناتو بخ سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرشي ته ورسي. دوی زیاتې بچی دلته د څوونې لپاره نظریه او عملی زده کړی کړي او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل تر غلیو د 15 هفته د درس لپاره 15 هفته په تیردو کې دي، درې هفته درسونه ویلي دي، دوه هفته پاتې دي. په اخر هفته کې موږ عملی انداخ لرو. کوم استادانو چې موږ ته زده کړه رکړې ده او درسونه رکړي امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیدو او رسیدون
موږ په خپل وظیفه ته خپل موږ دا طلب راغلی او هم شوق هم دی او هم پوهې د وطن حالات هم خراب دی سر موږ خپل ملا نه تړو په خپله باندې موږ ته خو بل څوک نه راځي سر موږ ملا وتړي او موږ ته ووایي چې دا تاسو وطن دی زه ته راغلم تاسو یې وزیر ته بهدوم تاسو کښېنې که نه موږ ته هر هغه امکانات سر موږ ته راکړل سر موږ ته راکړي موږ ښه استادان لرو دلته ښه ماهر ماهر امیرین لرو خو پوه پوه مشران لرو دلته موږ ته لارښوونې کوي موږ په هماغو باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 اتل قلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نوو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ور زده کوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې له کابل سره د واشنگتن دښمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوې برخې کې راغلی دي چې له افغانستان د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د سترې برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډېر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیا لیکي لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي که نه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن دا ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوه ګونې لوبې مخه به نیسي پرته له څه شکه چې ډېر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې د دغه هیواد ځواکونه به په افغانستان کې د زمان له مخې نه شرایطو ته په کتو سره پات شي. بل لور ته امریکایي جنرالانو او قمندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولي خبریالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته ګواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبریالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته یې پرېږدي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسؤول مدیر فرید عمری خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو موږ ته په غزنی کې ټلیفون وکړ او ویې ویل چې 400,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبوره شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسؤول محمد عارف نوري وایي له دریو میاشتو را په دې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅې کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه څرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو دا ستونزه هواره شي.
ازادي راډیو ته واګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګانا آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. نوریاس نوري او نور جزئیات.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوي دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لږ تر لږه د یو توقف شوي ملګري په اعتراض کې راغون شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلواز ضد پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب په توندلارې محافظه کاره ځواک پورې تړلې دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایران چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابدي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې 90 کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاهي په نوم د دې ډلې د یوه غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر د نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او سره توپیري چلند کوي.
څوک شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
په فراه ولایت کې یو وار بیا پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوستو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
په فراه ولایت کې پروستو شپو او ورځې کې یو بیا پر امنیتي پوستو بریدونه ډېر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 23 ساعتونو کې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلهییز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونو ته یې درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهري وایي چې پر څلور امنیتي پوستو د فراه فرارود پر لویې لارې بریدونه شوي دي. د هغه په خبره په دغه بریدونو کې د دوی د معلوماتو له مخې لس تنه ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د مهری په خبره په دغه بریدونو کې تر لسو زیات دولت وسوالو مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوالو مخالفانو په پشتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاتم بول شوی دی.
کمالګه په پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوستې وسي او دوی پوستې هم په فرارود کې چې د بلبلوک ولسوالۍ مربوط باندې دي، پر هغو باندې طالبانو یو جګړیز حمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه خاتمه ته ټکی پای پرېږدوي. پنځه کسه دوی تلفات لري او دوه کسه نور هم دوی ټپي سوي. دلته همداراز په فرارود کې پنځه کسه د ملي پولیسو په شهادت رسېدلي دي او قرار د معلوماتو او ګزارشاتو د امنیتي چې موږ راغلي هغه استخباراتي او کشفي لس کسه دوی تلفات لري، همداراز درې کسه دوی ژوبل سوي دي.
په فراه ولایت کې پر امنیتي پوستو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پروستوي کې یوه ډله بهرني ځواکونه هم دغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلي کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب سره.
د امریکا د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظام د باندې 15 نوي سیارې وموندلې. د ساينس الرټ د راپور پر اساس د ناسا څېړونکو د کیپلر ټلسکوپ په وسیله د کې دوه ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کیپلر کې دوه ماموریت په لړ کې له شمسي نظام د باندې د کشف شویو سیارو شمېر نږدې 300 ته رسیږي. د کیپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخت تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې مدار ساري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې دی باندې 2341 سیارې تایید شوې دي.
یو
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي داعش وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو د برید په اړه د حقیقت موندونکي ډلې د څېړنو راپور بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمه د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض له کبله احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي جلال چې د سویډن تابعیت جلال ته چې په ساکولم کې اوسېده د سویډن تابعیت ورکړی. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی له خولې ویلي په تهران کې د سویډن سفیر دوشنبه په ورځ احضار کړی و. ازادي رادیو اوري د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک ته ورشي facebook.com/azadiradio. د فیسبوک د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک آدرس ده. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د ورستۍ وسلوالي حمله د څرنګوالي په اړه نوې جزئیات خبر شوې. پر انټر کانټینټل هوټل وسلواله حمله د روان کال د جنوري په شلمه وشو او 15 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانیان او چې ډیرو یې له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کوو. سره له دې چې افغان چارواکو تر حملې وروسته د څېړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګندې شوې. خو د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مرستیال له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې وه. په دې اړه فرشتي جلالزی یو رپورټ جوړ کړی چې په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو او نيزه خبرونه تاسو ته خبر شي.
یواز یو ما و چې ولا د شهو کچرو یا اوسوزه یزان بچکا رقم چې کیږي بچکا لا اړه مغه سیمټ زیات
دا په نورستان کې د افغان ټلیکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټینټال هوټل له حمله د خپلې تېشت کیسه کوله. لنن ورځې پورا یو میاشت مخکې د جنوري په شلمه یو شمېر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټر کانټینټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حملې په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټر کانټینټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقۍ پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړاوه. خو وسوال کسان څنګه د انټر کانټینټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشي تیر سول او تر میلمنو ور ورسېدل. دا هغه پښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی. د فرانس پرس په حواله د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت برخې مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پټ ساتل سوی د انټرکانټیننټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپکه وسله درلوده. د فرانس پرس خبري اژانس له بی توماس سره خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې دی او رئیس یې دواړه د حملې په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټیننټال هوټل تر زینو لاندې پټ وو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په څېړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیژو په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حملې پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په 10 د ماښام په 2:00 او 23 دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشر ته مسجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته ور روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی وو لیکل سوی وو چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړئ. وروسته معلومه سوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد وو. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی وو د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی وو. د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرس ته ویلي سما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرس ته ویلي چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب ورسولي وو. توماس ویلي احمد حارس به ډیر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشۍ پرته تیر سي ورستول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسوالو کسانو چې له تلاشۍ پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشۍ پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حملې د څرنګوالي پړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حملو یو شاهد او یو امنیتی ساتونکی هتاه ورته ویلي چې لښته لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حملې تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوي وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګودر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حملې پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم نه خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګری دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړې ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناسرګند ځای یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټیننټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درلود او د هوټل د دروازې او د ودانۍ د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چې نه وسلې درلودې او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس لیکلي پر انټرکانټیننټال هوټل د حملې په اړه حتی د کابل د چارواکو له لوري ضد او نقیص خبرې کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمېر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د حملې په اړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې وروسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خپاره سي. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال ګمارلی وو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه له کاره ولویږي، خو په انټرکانټیننټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اور لګیدنې په اړه د خبرتیا ځانګړی سیستم کار نه کوي او هغه اکسرې ماشینونه چې د تلاشۍ لپاره لګول سوي هیڅکله یې سم کار نه ورکاوه. هغه وای موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومنې. ستاسو روغتیا مهمه ده. ورځو پیغامونه ته دا ونی مو بیا هم ستاسو پیغامونه ته لاس کړی دی چې د دې لپاره چې ډیرو دوستانو ته واور کړل سي. نو غواړم له تبصرې پرته دغه پیغامونه په لاره پسې خبره کړم. لکه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه اختلافات او بیلابیل نظرونه وړاندې سوي دي. نو ستاسو په پیغامونو کې هم پر همدې موضوع بحث سوی او ټینګار سوی دی. راځي په لومړي سر کې به همدا پیغامونه او وروسته به نور ټولنیزو ستونزو ته ورسو. البته د خبرونې تر پیل دمخه باید دا ووایم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي.
سلام علیکم احمدیان، د هرات څخه پیغام درته یوزم. وروره د نشر په هیله یم چې نشر یې کوي. ما سوال د رئیس اجرائیه څخه او دغه وکیل صاحبانو څخه دی چې دوی پر دغه تذکیرو باندې جنجال جوړ کړی دی او تذکیرو ممانعات کوي. نو زه دوی ته دا سوال کوم چې دوی دې راشي په یارات کې دې وګوري چې پر هر چوک باندې 15 دانې معتادان پراته دي او په ورځ 4-5 دانې مړه کېږي. دوغونه سړی نهسه چې پټ کېږي. که دوی واقعیا خدمت کوي، راشي دوی په دا شارو کې وګرځي چې پر پلکې خلک ناستې سل روپۍ مزدوري نه پیدا کېږي چې دوی د ماښام خپل د اولاد ډوډۍ وڅي. پر دې باندې ولې رئیس صاحب اجرائیه او دغه ډالر خوره وکیلان چې دوی په پارلمان کې ناستې او د کابل د غاره څخه دوی را باندې نشي وتلی، پر دې باندې ولې دوی نه راوځي دلته نه ګرځي د خلکو غم نه خوري؟ فاته سو تذکیري مسله پر یوه افغان کلمې باندې دوی که دغه د افغان کلمه وچي و دوی ته کم ضرر رسي. او بل سوال زما د دوی صدا دی چې ته د افغان پر خاوره پراته یاست، د افغان پر مځکه باندې پراته یاست، زه پروت یم ته پروت یې، بیا د افغان د نامه څه ولې بد وړې؟ که داسې دی چې افغان نه یې وکیل صاحب محترم، بیا ولې د افغان پر خاوره پروت یې؟ خو لاسته په ایران کې، لاسته په پاکستان کې، هلته زندګي وکړه، دلته څه شي ته پروت یې چې د افغان پر خاوره پروت یې او د نامه څه د افغان بد وړې؟ او بیا پر یو نامه باندې د افغان د دوه کس جوړ کړی چې د ټول عموم د افغانستان خلک تا په ګرو نیولې د تذکیری نه ورکوي. تذکیره د هر چا انفرادي شخصي حق دی. زما حق دی چې راته چې زما د حق ممانعت تر څه شي. او زما سوال دا دی چې ته راسه خلکو ته که خدمت کوې، که ستا جیبونه د ډالرو ډک دي او ته خو هر نه دلته خوار غریب افغانستان خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري. په ورځ هم درته ونیول چې 4-5 باور دې وسو په شر په اتي سره دې څوک راځي د یارات پر هر چوک دې وګوري چې معتادان مړه کېږي. دوغونه سړی نه تر خاوره لاندې کي. جهلي مرکب دغه دی چې د افغان پر خاوره پروت یې او د افغان په نامه باندې دا بد وړې پر ځان باندې نه یږدي. واسه
السلام علیکم. زه نقیب الله د خولي ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. اجرائی رئیس چې کومې پلمې را وړاندې کړې دي د ولس مشر د وړاندې، ځکه چې کوم منظوري شوې ده د الکترونیک تذکیرو په باره کې، د افغانیت او د اسلامیت ټکی چې کله هم لرې شو، یو افغان به دې ته تیار نه وي چې د افغان په نامه تذکیره واخلي. دا پلمې دې لرې کړي. دا د سیاسي بڼو دپاره، د خپل د ډلې ټپلو د خوشحالولو د خاطره دا یو پلمه وړاندې کوي د ولس مشر په وړاندې چې مشکلات پیدا شي په افغانستان کې. افغانستان د هغو کارونو دپاره اوس تیار نه دی چې د افغانستان مفاداتو ته نقصان ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د محمد اشرف غنی باندې غږ کوم چې دا تر کې تذکیرې باید زر تر زره وویشل شي. او خوته اوس عبدالله رجب شوی ده، وایي چې زه دا نه منم. عبدالله خپله غیر قانوني ناسته په چوکه ده. ولسمشر صاحب، مونږ خوستیان د سرایو، خوستیان در باندې ویاړي، پکتیاوال در باندې ویاړو، زر تر زره باید دا وویشل شي.
السلام علیکم. زه د جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم چې دا کومه پریکړه کړې ده په ځای پریکړه ده ټول ولس دې ته پتمه ده چې موږ به کله د کمپیوټري تذکیرې ترلاسه کوو، د ادارې فساد هم په دې کې ختم شي. او پاتې شو ډاکټر عبدالله. ډاکټر عبدالله چې کوم دی دا یو هجرایه بخش ته هجرایه بخش دی طویل شي چې زه امر کوم ته به هجرایت کوي. نو د ده څه کار ده چې دا د جمهور رئیس سره په دې کې مخالفت ښیي او که کم سړی دی کې مخالفت کوي هغه افغان نه دی نه کېدلی شي نه افغانستان ولس کېدلی شي نه ولس یې ملاتړ کوي. مونږ ټول افغانان یو مونږ په افغانستان په نامه باندې قلم پېژني مونږ به د دې پروسې ملاتړ یو او کوو به ځکه چې دا پارلمان تصفیه کړله چې پارلمان تصفیه کړله د مشرانو جرګې تصفیه کړله نو نور پکې پاتې چې دی ضد اجرایی جمهور ته بیا هم دا پیغام پرېږدم باید زر تر زر نورو ولایتو ته وغږېږي مونږ د دې پروسې ته ملاتړ یو او وبو او بیا بن کېږو او هیڅ نمونه نور د چا ګواښ لاندې نه شي او نه د چا خبرې ومنې او نه د چا امر ومنې ځکه ته په خپله یو سر الله قمندان یې ته د ولس په پرېکړه باندې نه سي دي کې تا ولس ملاتړي دی مونږ د ملاتړي یو هېڅ کله به تا یوازې پرې نه دو. نو السلام
السلام علیکم یا کلای مکرمان آزادی رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام او پیغام دا دی چې دغه بعضې اشخاص چې په افغانیت او اسلام کریمه باندې په تذکرو کې ناراضه وي دا ټولو ته معلومه ده. دا هغه څوک دي چې په دغه الکترونیکي تذکرو باندې انتخاباتو شي نو شفافیت ته وځي او دغه خیانتګر او غاصبي سرسامې نه وځي. نو هیله مې دا ده که داسې یوه موافقه دولت وکړي چې بیخي دا تذکره دي الکترونیکي نه وي انتخابات کو کارت الکترونیکي کې نو دا به ښه نه وي شفافیت ته مسله ووځي او دغه خیانتګر چې دا د ملت هم دشمنان دي او اسلام هم دشمنان دي او دلته په دې ملک کې بغاوت جوړ کړی نو ښه به نه وي. وسلام
مننه کوم وروره ستاسو نظر مو دا د خبر کړ. یو ځل بیا یادونه کوم دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. اوس به ورسو ستاسو نورو راغلو پیغامونه ته چې د ټلیفون اړیکه لاره مو مشته پریښي دي. د کونړ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو چې د پولیو ناروغي په اړه را لېږل دي.
الو السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نه وړاندې کوم. اګي ما د کونړ نه خبرې کوم. دا غلطه د پولیو یو نوې ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی. ولې د پولیو کارکوونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده ځکه چې واکسیناتوران خپل غلاوي پټوي. السلام
علیکم. السلام علیکم. وزارت معلومات مشکلات 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 آزادی رادیو. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه عبدالطاهر تا سره خبره کوم. دغه د ازمور د ګریش ولسوالۍ کې دغه د ګریش چارواکو عسکر چې دي دا د باوري په سیمه کې ډېره سختي جوړه کړې ده. راشي د دې عملیات نه د غلا مسئلات څه ده راشي بهره بس د چا مسلمانانو هنداري شي د هنداري په واسطه یې ځغلي والا څه د چرګانانو پر دې ډېره سختي پر د مسلمانانو جوړه کړې ما دغه څه ولرو مقامو ته پیغام دي چې دغه یې نه چې معنا دغه کې ډېر ظلمونه کوي ورته تاسو او کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن جبلاد او کندار ولایت چنجوائی د ولسوالۍ د صلوات کړي څه خبر در سره کو مول سلامت چنجوائی د پخ دمبر د ول څه بیا در صلوات پر دې خامادي پچمنان کړه چې سوې دي کار د جامې د وبو بې ز ډیر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړي دي. هلرم چر دمبر کې کو سلام.
السلام علیکم. زدا زدر رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخوس ولایت څخه. دلته کوم واکسین تاس کې شروع شوې دي په لرو پرتو ولسوالیو کې یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي. یو کله د دوی واکسین ولا چې دا نه ورځي او ډیر ځله واکسینو هغه کورونا له واکسینو څخه پاتې کیږي. بغیر د دینه چلته امنیتی مشکلات موجود وي، امنیتی مشکلات نه دي موجود، د دې په اوبس بیا هم دوی هلته واکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي واکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نسناستې واکسین چې راغلي دي، دې ځای ته یو دوه ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه واکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي او نه پوهېږم چې له مشکل په کوم ځای کې دي، نه پوهېږو که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو څخه شریکه یې تاسو ته ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د برې چوترې نه محلي پولیس سره تماس کیم. د افغانستان د لوړ پولو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازادۍ ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي، یو له سړک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې ساره کړې د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شو. والسلام.
السلام علیکم. یو دی خوست لیوانا خبر کوم. دی مونږ نه دی دولت طرف برکت شوه دی واګن ته بار کلرو میډیا اشرف غنی دا اله دو چې دا ولې دا کار شي چې اواز او فرتا جنرال تا برک شتا سرباز تا برمل تا برک نشتا. دا پیغام دی مو طرف اشرف غنی دا ورسیږي. والسلام.
زه نکړه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته په خوست کې که څه هم تر دې دمه امن ده او ځینې داسې پروژې دي چې ولسوالۍ او کلو کې چې پلي کېږي چارواکي پکې ډېرې پیسې اخلي.
الو السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل غرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمر ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران نه شي مریضان یا بل مشکل شي هغه د غټې پاتې وي. نو زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه څخه دا ده چې زموږ سړک ته توجه وکړي او راپوخې کړي. دا ځکه د نظانې خلک هم مخکې ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو هغه مشکلات څخه خلاص شو نو ډېر ورته اسانه دي. زموږ خو خواهش دا دی چې همدا د لوی د خلکو چې زموږ سړک راپوخ کړي او زموږ دغه مشکلات څخه خلاص شي. والسلام.
السلام علیکم. زه مولوی ګل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا صلح چې د خدای په رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول په صلح کې کامیابي د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح وکړي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته بریا د فرد نامه د فرد د جهاد خلقي جهاد بدناموي هغه وخت باید ټوک ترک شي. جهاد فری چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي فارمل کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټول شي. غوت وویل چې دا مرستې مو سره کوي چې دا صلح وشي کوس د مرستې پر راټولې د پاکستان او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایم په دې کې باید رول ورو د مدرسو باندې باید امر وشي. مدرسو ملایم باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي دیناسو سره لوري باید د خلکو سره سلو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سلو وکړي. په سلو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دي.
السلام علیکم. ما دا پیغام یو ټولو افغانانو ته سوله وکړي او په شریعي تړون باندې شریعت تور ومنو او کتاب سره کښېنو نو به سوله وسي د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د پچکرخی د زندان څخه یو بندي تاسو سره په اړیکه کې یم. زما د قید و تقریبا لس میاشتې تېرې شوې دي او زموږ د ټولو زموږ مزدورو هم داسې کار پنځه میاشتې درې میاشتې وخت تېر شوی دي. زموږ هېڅ څېړنه نه کوي. زموږ هېڅ دوسیه نه کتل کېږي. زه زما د پارلمان وکیلانو او اشرف غنی ته ټولو ته زما دا وینا ده باید چې زموږ څېړنې وکتل شي او پر موږ باندې پوښتنه وکړي. هلته پر موږ باندې خوارۍ تېرېږي په موږ بچیان پسې موږ ډېر سره ستړي یو اوس باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي. زموږ نه راولي څوک نه اوري. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د پلیسرخی د ماوس د زندان یو بندي یم. زه ملګرو ملتو څخه دا هیله ده د خودی اشرف غنی څخه د پارلمان مشرانو څخه یو سره ډېر ځلن کېږي. دا ټلیفون چې موږ پیدا کړی دی په دغه نمبر مشته څنګه واري دي نو څه بیا سره کاري اورو چې او ته ټول سره کنه دې دلې او کومه دې مسلې کې زموږ په خلوت کې کولپان دي زموږ سره د ملګرو ملتو او د اشرف غنی څخه مو خودي دا هیله ده زموږ څېړنه باید وشي. سلام.
السلام علیکم. یو مشکل مو د وروره ازادي راډیو ته پیلدو شي په زابل ولایت کې د ترنک په سیمه کې مرکز کې د ترنک سیمه د خیجان خواجی خان کلی په دې سیمو کې دا د تلیفونو اړیکې سنتناوی بیخی تپ کار نه کوي بس یو ور ځای ته وخیږي بیا کار کوي کنه بیخی په کلی کې په کوټو کې ځان کار نه کوي نو دا یو مشکل کومال کوي دې وخت کې.
سلام علیکم. زه احمد الله د کمار ولایت څخه خبره کوم. ورځ موږ مشکل دا دی چې دا زه خپل موټر چلوونکی یم دا نن باندې د امنیتي پوسټ د پولیسو څخه د پیسې اخی مزدوري مو څه بیا د خې دا مشکل کزر ورپور څار واک پر ورته وي ډیر مننه ازادي راځي.
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پاتو یو کوم ماجر چې دی دلته کوم مشران چې دی دا راش په چاپی وي پورته کوي دا نه په یو چې کوم مسله ده موږ وینا چاته نه رسیږي. السلام دا غمی وینا ویل.
زه سپینده ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر چې کوم پلانونه لري او کوم تګلارې لري دا ډېرې سمې دي او زه له خلکو څخه غواړم چې په ولسمشر باندې نیوکې مه کوئ. ولسمشر تل د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅه کوي کوشش کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. خو زموږ د وطن دښمنان نه غواړي چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. دوی غواړي پر حالت کې په افغانستان کې د نوژن کې بریدونه وکړي او افغانان قتل کړي.
د داعش ته بهتر د اسلامي دولت کسان نه ویل شي. د اسلامي دولت بل دی ورو ګرځي دې ته باید ظالمانه دولت نه پر ویل شي. ظالمانه ورته ویل شي اسلامي دولت بل دی ورو ګرځي او سلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه یو تن مایوب یم د خوست خبرې کوم. د خوست ټول مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پی پیسې راغلې تقریبا څلور پنځه زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو. زموږ پیسې یې نه دي حواله کړې. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیا نفره پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اوله کې او موږ ته یې روکي موږ ونځوروي. څو څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو. شخصي موټر هم نیول دي. شپږ میاشتې کېږي چې زو زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړې. هیله ده چې زموږ معاشونه اوله کړي او زموږ غږ به ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. سلام نواد. دا پیغام دی چې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي د کراچۍ نه نیولې تر کوټي پورې دوی سره سخت ظلمونه کیږي. ابایتي دا دی یو موټی شي او د پاکستان خلاف په عالمی عدالت کې یو عریضه دایر کړي. ځکه چې څنګه چې نقیب الله سره دا ظلم شوی د هر یو پښتون سره دا ظلم کیږي. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد علی ارمان د کندهار ولایت جهیم ولسوالۍ کې د ټلیفون پر کښ ما دا پیغام دی اشرف غنی او طالبانو ته. تاسو یو جګړه بس کړئ که د افغانانو د جنګ نه ډېر سیر دی. السلام علیکم.
هلو. السلام علیکم. زه محمد داس سلیمان خیل له غزنی څخه خبره کوم. ولې په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسي یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کښې مو ورکلي وادرې د کلینیک کښې هم ګولۍ ورکولې هم هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی دلته چې ورشي کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورشي نور شی نه ورکوي. ازادي راډیو کښې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. والسلام.
وعليكم السلام دوستو. پیغام د خبر کړهو په دې هله چې چارواکي ووري او ستونزې مو حوالسه نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونی وخت هم دومره و نو نور به پراتنګ خبرونه کې درته خبر کو دا ستاسو خپل خبرونه ده. البته په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې پر ټولنیزو ستونزو متمرکز اوسو. نو تاسو هم که خپل سیمو کې ستونزې لري البته ټولنیز ستونزې نور سره شریک کړئ. آزاد رادیو تر چارواکو رسوي. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.